سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې وره چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وای د امریکا پاوس په افغانستان کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسی نه لري. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا اعلامیه وایي چې د بچبازۍ او د یو شمیر پولیسو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری موضوع اصلا پخوانی معلومات دي او دا موضوع په افغانستان کې په بشپړه توګه او په جدي توګه څارل کیږي. دا هم اوري چې د طالبان نوی مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې حل ټینګېدای شي چې ټول بهرني عسکر له دې هېواد وځي. په دې اړه د چارو کارپوهانو مرکه هم درته خبرو. خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان وایي پر کوچنیانو د جنسي تیری د پیښو د زغم پالیسي ان نه لرو. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو لوی څارونکی جانسوب کوي امریکا پر دې سر کې پټوي چې د افغانستان ستونزې د دې هیواد پر پولو اوښتې دي. او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه د 120,000 غیر قانوني کډوالو د ویش لایحه تصویب کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وای موږ د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لرو. کیمبل دا خبرې د نیویارک ټایمز د یو ریپورت په اړه کړې چې د یکشنبه په ورځ خپور شو. په ریپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. خو کیمبل وای چې دا ادعاوی حقیقت نه لري. جنرال کیمبل پرون سه شنبه په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. خو د شاغلی غنی دفتر د دې لیدنې جزئیات نه دي څرګند کړي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو لوی څارونکی جانسوب کوي امریکا پر دې سرګې پټوي چې د افغانستان ستونزې د دې هیواد پر پولو اوښتې دي. سوب کوویلي د افغانستان هیروین د اروپا بازارونو ته رسیږي او افغانان په سیمه کې دریم ستر ګروپ دی چې اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون سه شنبه د جانسوب کو له دفتر خبره شوې ویل شوي چې د درغلیو او ناوړې استفادې له امله د امریکایانو د مالي میلیونونه ډالر ضایع شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. جانسوب کو د امریکا پر حکومت ژغ کړي چې په افغانستان کې په غیزمن ډول د خپلو پیسو د لګول لپاره هڅې زیاتې کړي او عاجل اقدام وکړي. د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورټي او ترانزټي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبري وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخې د درې واړو هیوادونو د استاذ ترمنځ د خبري پرون په تهران کې وسوي. په دې خبرو کې موافقه وسوه چې په دې لړ کې بغونډه په نوي ټیلی کې کیږي. په کابل کې د سیمه ییز اقتصادي همکاري یا ریکا په ورستي کانفرنس کې پریکړه وسوه چې د چابهار بندر موافقه لیک به ژر تر ژره چمتو شي. په جوزجان کې امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو دوه تنه بزګر چې د ولایت مرکز ته د سودا لیږدول پر مهال توشتولې وژلې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي دا کسان څلور ورځې مخکې توشتول سی وو. د دې کسانو کورنۍ پرون په سرپل کې د والي د دفتر په وړاندې اعتراضیه لارون وکړ. له دوی سره دوه کوچنیان هم ملګري وو چې خوشی شوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بیا هم اشراغلست. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د کورنوي چارو وزیرانو سیش پرون سه شنبه د 120,000 غیر قانوني کډوالو د ویش له هيا تصویب کړه. دا کډوال بچي په غیر قانوني ډول اروپا ته تللي پراتلونکو دوه کلونو کې پر مختلفو هیوادونو وویشل سي. دا پلان په اروپای هیوادونو کې د شدید اختلاف لامل پرون پر رایګری ته وړاندې سو. د چک جمهوریت، هنګری، رومانیا او سلواکیا حکومتونو د دې پلان مخالفت کړی او منفی رایه ورکړی ده. د سلواکیا صدر اعظم پرونول چې د خپل کاري مودې تر پای به غیر قانوني کډوالو ته په خپل هیواد کې پناه نه ورکوي او د چک جمهوریت صدر اعظم د دې لایحه تصویب د منطق ناکامي بللې ده. د روان کال په لحیسه لړت لږه 15,000 غیر قانوني کډوال چې له سوریه، عراق او افغانستان تښتیدلي دي اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. د امریکا د دفاع وزارت وای په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش یو لوړ رتبه قومندان وژلې دی. امریکایي چارواکو فرانس پریس اژانس ته ویلي ابوبکر الترکمانی د رواني سپتمبر میاشتې په 10 نیټه د عراق په شمالي ښار تلافر کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وای ترکمنی د جنسي استفادې لپاره د یزیدی اقلیت د شذو او انجنونو په قاچا کې لاسترلود. د پینتاګون وایند د داعش د وژل سوی مشر د دې ډلې د ادارې امیر په نوم یاد کړی دی. د چین ولسمشر شی جی پینګ پرون امریکا ته ورسید. د متحده ایالاتو د چین د ولسمشر لومړی رسمي سفر دی. ولسمشر شی بلشت لږه دوه ورځې په سایتل ښار کې له سوداګرو او د ټکنالوژي له یو شمیر متخصصینو سره وګوري او بیا بل ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو لپاره واشنگټن ته ولاړ سي. ویل کیږي چې د انټرنیټ امنیت به د دواړو رهبرانو د خبرو لومده موضوعات وي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما سلاکار سوزن رایس په ورستۍ کې ویل چې له انټرنیټي هکرانو د چین ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې کمزوري کوي، خو د چین حکومت دا رد کړی چې امریکایي ادارو انټرنیټي معلومات د غلا هڅو ملاتړ کوي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی چې له تیرو شپږ میاشت راهیسې په تبعید کې و، پرون سه شنبه د دې هیواد د جنوبي ښار عدن ته ستون سو. دا دند د هوای ډګر یو شمیر مسلینو ویلي چې د ولسمشر هادي صدر اعظم او د کابینې د یو شمیر وزیرانو چې د منځمهاله حکومت جوړولو لپاره ورغلي وو تود هرکلی وسو. د روان کال د مارچ په میاشت کې عدن ښار ته د حوثي ملیشو له نږدې کېدو سره ولسمشر هادي سعودي عربستان ته وتښتید. د یمن د حکومت پلویانو د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په ملاتړ حوثي وسله وال عدن په شا وتنبول. او د اوکرين ولسمشر پیټر پروشونکو وای د ناټو په مشرۍ له پوځي او سیاسي اتحاد لري پاتې کېدل جنایتکار کړنلار و چې د حکومت به یې بدل کړي. پروشونکو پرون سه شنبه د اوکرين د امنیت شورا په غونډه کې ول چې په ناټو تړون کې د خپل هیواد د غړیتوب پریکړه به راګیري ته وړاندې کړي. د ناټو مومي منشي چې په کیپ کې دی غونډه ته ورغلی و ویلي چې اوکرين پر ناټو اتکا کولای شي او ناټو تړون د دې توان لري چې د اوکرين سیاسي او عملی ملاتړ وکړي. په عین حال کې د کرملین ویان دیمیتریو پیسکوفولی د خپل امنیت لپاره به د روسیې د پولو پر لور د ناټو تړون د پراختیا هر ګام ته مناسب ځواب ورکړي. د ناټو چارواکو پر اوکرين ژا کړی چې په دې تړون کې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره سیاسي، اقتصادي او پوځي اصلاحات عملي کړي. د خبرونو پای.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د امریکا پوس په افغانستان کې د بچا بازای په نوم د پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسی نه لري. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه د نیویارک ټایمز پور شوی رپورټ زوړ او د ناسمو شواهدو او اسنادو پر اساس برابر شوی دی. په روانه خبرونه کې دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې حل ټینګېدای شي چې ټول بهرني عسکر له افغانستان ووځي. د چارو کارپوهان وایي
ټول دا تهدید دی، جګړې جاري ساتي تر هغو چې ټول طالبان په یوه خوله شوي او یو مشر ټاکلی.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسیدو سره د څارویو بیې ډېرې لوړې شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وای زمونږ پوس په افغانستان کې د بچبازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسی نه لري. کیمبل دا خبرې د نیویارک ټایمز د رپورټ په وړاندې د عکس العمل په توګه کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو ته د هغوی د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې وه چې د بچبازۍ پر پیښو سترګې پټې کړي. خو د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د نیویارک ټایمز دا رپورټ د یو عسکر چې په 2011 کال کې په افغانستان کې وو او بیا وشل شوی د خبرو پر اساس دی او په اوس وخت کې هیڅ ډول شواهد د دې پیښو نه لیدل کیږي. دغه راز نوموړي د افغانستان د کورنیو بهرنیو چارو د وزارت د هم ویری چې د بچ بازی موضوع او پر هلکانو د جنسي موضوع د جنسي تیری موضوع په افغانستان کې یو شوم او بد عمل ګڼل کیږي او د قانون لمخې جرم هم ګڼل کیږي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمبل د نیویارک ټایمز د رپورت دا خبره رد کړه چې وای پینټاګون خپل پوځیانو ته سپارښتنه کړې و چې د افغان پولیسو او ملیشو لخوا له هلکانو سره د ناوړه جنسي چلند پیښې له نظره وغورځوي. نیویارک ټایمز رسپانې د تیر یک شنبه په ورځ په یو رپورت کې وویل چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د هغوی د مشرانو لخوا ویل شوي و چې د بچبازي پر پیښو سترګې پټې کړي. جنرال کمبل ویلي ما په خپل په افغانستان کې په پوځي دورو کې خدمت کړی او بشپړ ډاډ لرم چې د امریکا په پوځ کې داسې کړنلاره هیڅ کله هم نه و موجوده او په ډاډ ویلای سم چې زما تر قومندې لاندې موده کې داسې پالیسی نه ده عملي شوې. د نیویارک ټایمز په حواله امریکایي پوځیانو ته ویل شوی و چې داسې پیښې که حتی په پوځي مرکزونو کې هم کیږي له نظره یې وغورځوي. د افغانستان سیمه ایز پولیس چې ناټو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزې ته روزلي او په دې هیواد کې ملیشه په دوامدار ډول د خلکو تر انتقادونو لاندې دي. یو شمېر افغانان تور لګوي چې ځینې سیمه ایز قومندانان او پولیس په بچبازي جنسي تیریو او شکنجو کې لاس لري. نیویارک ټایمز رسپانی دا رپورت د یو شمېر امریکایي عسکرو د خبرو او د امریکا د سمندري ځواکونو د یو وژل سوي عسکر د پلار د څرګندونو پر اساس لیکلی او خپور کړی و. د وژل سوي عسکر پلار ګریګوري بیکلی سینیئر نیویارک ټایمز ته ویلي زما زوی ویل چې هغوی ته ویل سوي و چې که چیرې له داسې پیښې سره مخامخ سوی مخ بل لوري ته واړوي ځکه دا د افغانانو د فرهنګ برخه ده. خو په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل پرون د امریکا په دفاع وزارت او پوځ کې د داسې کړنلارې موجودیت رد کړ. جنرال کمبل ویلي چې پر دې مسله د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د جمهور رئیس غنی دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي مشر جنرال جان کمبل ویلي که چیرې افغانان په داسې تشدد کې لاس ولري زموږ له عملیاتي ادارو باید راپور راته راورسیږي چې یوه کاپي یې زموږ حقوقي مسؤلینو ته ورځي او هغوی بیا د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او په دې اړه د اقدام غوښتنه ورڅخه کولای سي. د افغانستان حکومت په وروستیو وختونو کې هڅې کړي چې د بچ بازی په نوم په ځینې لرې پرتو سیمو کې له کوچنیانو او تنکیو ځوانانو سره د ناوړه جنسي چلند مخنیوی وکړي. سپین ماڼۍ پر دې مسله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې پر کوچنیانو او تنکیو ځوانانو داسې تشدد د افغانستان پر قوانینو او له نړیوالو سره د افغانستان پر تعهداتو تیری دی. خو سپین ماڼۍ او پینټاګون دا پریکړه چې د بچ بازی عاملین څرنګه ونیول او مجازات سي د افغانستان حکومت ته پریښې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
مشرانو جرګې د پاکستان د ادارت کړ چې د پاکستان په هوایي اډې ورستۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې ده. د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې غړو په پاکستان تور پورې کړ چې د افغانستان سره په اړیکو کې صادق نه دی او غواړي چې د داسې تورونو له لارې امتیازات خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو ویلي په دا بډبیر په هوایي ډګر شوې حمله په افغانستان کې طرح شوې وه او دوی به ډېر شر اسناد هم افغان لوري ته وسپاري. یوسف خان صدران پر رپورټ لري.
وروسته لاغې چې د افغانستان جمهوري ریاست او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په پېښور کې د وروستۍ حملې په تړاو د پاکستان ادارت کړه د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې اسلام آباد د کابل په وړاندې د تورنولو لړۍ پیل کړې ده. د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي او کله یې هم د دغه هیواد سره صادقانه همکاري نه ده کړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د پاکستان کړنې یوازې د مداخلې تر کچې نه دي پاتې شوي بلکې عمل د افغانستان سره په جنگ لګیا دی.
پاکستان در امورات افغانستان مداخله میکنن او کردن
یک گپ نه ونه. دا چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي دا کومه نوې خبره نه ده. دا زمونږ او تاسو د شکلن او څلوي کلن داستان دی. دا یوازې مداخله نه ده بلکې زمونږ او تاسو سره جنگ کوي. دا په مونږ او تاسو په خلکو او افغان حکومت پورې اړه لري چې نور غلی پاتې نشو او د پاکستان په ځانګړي ډول د پنجاب په وړاندې ودرېګو. خاغلی مسلم یار وای افغانان او افغان حکومت هم باید د پاکستان په دغه کړنو چوپ پاتې نشي، بلکې د پاکستان په تیر بیا د پنجاب په وړاندې له سخت دریځه کار واخلي. د تیرې جمعې په ورځ د پېښور د بډبیرې په سیمه کې د پاکستاني فوج په یو اډې د شوې حملې وروسته د پاکستان د فوج ویان ویل چې دا حمله په افغانستان کې جوړه شوې وه او حمله کوونکي د افغانستان څخه راغلي وو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم تیره ورځ وویل چې په دې اړه اسناد او شواهد جمع کوي او افغان حکومت ته سپاري، خو ارګ ماڼۍ بیا د دغه ادعا له رد سره ویلي چې افغانستان هیڅ کومې ډلې او چاته اجازه نه ورکوي چې د خاورې څخه د بل هیواد پر ضد استفاده وشي. افغان سناتوران ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت باید دوست دښمن وپیژني او د افغان حکومت د هغو هڅو ستاینه وکړي چې د ښه ګاونډیتوب لپاره یې ورسره کوي. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري وایي چې پاکستان باید د صادقانه هڅو له لارې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي، نه دا چې د تورونو لړۍ پیل کړي. دا وایي نواز شریف چې د چاودنو په اړه څه ویلي دا د خپل بام خاورې په نور اچوي. دوی دا وایي هغه چاودنې چې په افغانستان کې کیږي رهبری یې په پاکستان کې شوی دی، دا یو تور دی او دا لومړی ځل هم نه دی. دوی که صادق وي نو په رښتیا دی د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان څه داسې ادا کوي او د افغان لوري لخوا په مسلسل ډول ردیږي، بلکې له دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو لخوا د تورونو لړۍ ګرمه پاتې شوې ده. سیاسي کارپوهان وایي پاکستان غواړي د داسې تورونو له لارې په خپل ځان فشار کم کړي او نړۍ ته وښیي چې تروریزم له پاکستانه نه دی غوړېدلی، بلکې پاکستان خپله د دغې پدیدې ښکار دی.
و همورېدل چې د مشرانو جرګې د پاکستان د ادارت کړه چې وایي د پاکستان په هوایي ډګر وروستۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د طالبانو نوی مشر ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې حل ټینګېدای شي چې ټول بهرني عسکر له دې هېواده ووزي. ملا منصور دغه څرګندونې د لوی اختر په مناسبت خپرې کړې اعلامیه کې کړې دي. د طالبانو د نوي مشر د وروستیو څرګندونو په اړه نوریاس نوري د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره په مرکه کې همدا موضوع په مرکه کې څېړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې ملا منصور چې له مشرتابه سره یو شمېر طالب مشران مخالفت لري او د افغانستان د حکومت له استازو سره د مخامخ خبرو لومړی دور ته خپل کسان استولي، آیا د خپلمنځي اختلافاتو له وجهې د سولې لپاره دغه شرطونه مطرح کوي؟ خاغلی صافی په جواب کې ویل،
اوله خبره خدا دا چې تر هغو پورې یو واحد مشرتوب باندې خواوو د طالبانو امانه نه وي راغلي او هر یو یې جداګانه ځان ته فکر کوي، تر هغو به هغه اصلي څوک چې غواړي په آینده کې مشر پاتې شي. من جمله اختر محمد منصور دوی نه شي کولی چې ووایي سبا سولې ته او خبرو ته موږ حاضر یو. دوی به خپل دا تهدید د جګړې جاري ساتي
طالبان په یو خلشي وی او یو مشر تا کلی. صفای صاحب تاسو د اختلافاتو یادونه وکړه. مولا منصور چې طالبانو د نوی مشر په توګه د خپل ځان له اعلانولو وروسته یو شمېر طالب مشرانو پر انتخاب کړی او هغه د پاکستان استخباراتي کړي او تنجدي کس یاد کړی، او اوس چې په دې وروسته کې البته د اسلام آباد او کابل ترمنځ بیا پر یو بل د تورنو لګولو لړۍ ته د شوی، آیا فکر نه کوي چې مولا منصور به د پاکستان په اشاره له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو او حمله والو سره د افغانستان د حکومت د لاسلیک شو امنیتي او دفاعي تړونونو د لغوه کېدو نوي شرطونه مطرح کړي وي؟
دې کې شک نشته چې د منطقه کې ځینې زمونږ ګاونډي هېوادونه شته چې هغه د امریکایي عسکرو په موجودیت په افغانستان کې خوشحاله نه دي. من جمله پاکستان هم ځان ته موانی ویلي د هغوی په موجودیت کې د خپلو ملي اهدافو ته په رسېدلو کې، نو ځکه د هغوی مشوره خامخا هم سره ده. دا وایي چې د افغانستان حکومت سره د امریکا مشوره ده، د پاکستان د موږ د طالبانو سره د پاکستان مشوره هم شته، خو راځئ دې ته داسې فکر وکړو چې که امریکایان مشوره راکوي دې خوا او که پاکستان مشوره ورکوي یا خوا، دا دواړه خواوې باید مشورې د آینده د سولې د افغانستان دپاره ورکړي چې هم د ګاونډیو اړیکې ښې شي او هم طالبان په خپل کور شي او هم یو افغاني سوچا اسلامي افغاني حکومت جوړ شي چې د ځپلو خلکو د افغانستان آینده روښانه ویني او د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
صفای صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، مخکې باید د سولې په اړه یو تړون وي چې نړیوال هغه پاتې ځواکونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي هغه هم ووزي. د سولې عالي شورا ویلي چې د طالبانو د نوي مشر دغه نوي شرطونه یو پلمه ده. آیا طالبانو نوي مشرتابه نه غواړي چې له جګړو لاس واخلي؟ البته د یوې مودې لپاره
دا پلمه که هم ده، دا اول د دې د خپل منځي اختلافات لپاره ده تر څو هغه رفشتنګ وشي، یو خو یې هم د سولې خبر د خولې نه ویستلی نه شي، ولې چې دوی ټولو کې منل شوي نه دي. یو دا خبره ده، او بله خبره دا چې اکتشاف نشته ده چې ګاونډي هېوادونه هم ورسره مشوره لري، لکه څنګه چې بینالمللي قوتونه افغانستان سره هم مشوره لري. نو دا مشورې باید ټولې هغه خواته وشي، هم مقابله ګټې مراد شي او هم سوله افغانستان ته او دې منطقې ته راشي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه استاد ودیر صافی و چې د طالبانو د نوي مشر د دې څرګندونو په اړه ازادي راډیو سره خپل نظر شریک کو چې ویلي دي په افغانستان کې به سوله حل ټینګ شي چې له دې هېواد ټول بهرني عسکر ووزي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. سٹارز اینڈ سٹرائپس امریکایي ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې پر افغان سرتیرو د سه شنبې ورځې د بریدونو یادونه کړې ده. سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي د سه شنبې په ورځ په جوزجان او بلخ ولایتونو کې په دوو جلا بریدونو کې 15 افغان سرتیري وشل شول. ورځپاڼې ته د جوزجان د امنیې قومندانې مرستیال عبدالحفیظ خاشي ویلي د سه شنبې په سهار په قوشتېپه ولسوالۍ کې یو خائن سرتیری یو شمېر وسلوال د خپلو ملګرو د وژلو لپاره پوستې ته داخل کړل چې په نتیجه کې 10 عسکر وژل شول. سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼه وایي تر اوسه پورې د جوزجان ولایت د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. ورځپاڼه په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې د چاودنې یادونه هم کوي او لیکي چې په دې حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس زیاتوي دا پولیسان په دولت آباد ولسوالۍ کې د غزمۍ پر مهال و چې د سړک د غاړې پر ماین برابر شول. دا مطلب لیکوال په همدې حال کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ورسي پیغام ځینې برخې هم خپرې کړې دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي د طالبانو مشر په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ چې د ورځپاڼې په باور د اختر په مناسبت د ملا منصور د پیغام هدف خپلو پلویانو ته دا ډاډ ورکول دي چې دی د ملا عمر لاره تعقیبوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه لیکلي دې رپورټونو چې امریکایي ځواکونو د یو شمېر افغان ملیشو او زورواکو لخوا له هلکانو سره د ناوړه چلند موارد له پامه غورځولي دي، په واشنگټن کې سخته ناراحتي او غوسه پارولې ده. نیویارک ټایمز لیکي امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پر هلکانو د جنسي تیری او له هغوی سره د ناوړه چلند ستونزه د افغانستان داخلي موضوع ده چې په خپله افغانانې باید حل کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت نیویارک ټایمز ته ویلي دوی هیڅکله امریکایي سرتیرو ته نه دي ویلي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو پیښې له پامه وغورځوي. خو د مقالې د لیکوال په خبره هغو امریکایي سرتیرو ته چې په افغانستان کې خدمت کړی دی دا ښه معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې زورواکي او د غیر مسؤولو وسلوالو مشران پر ماشومانو جنسي تیری او بچبازي کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي اکثریت افغانان پر هلکانو جنسي تیری او د بچبازۍ بد دود یو له شرم ډک عمل ګڼي، او د مطلب د لیکوال په خبره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پر دې عمل بندیز لګېدلی و. د مقالې په دوام کې راځي که څه هم چې امریکایي ځواکونو پر هلکانو د جنسي تیری پر پیښو سترګې پټې کړې، خو د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیرو بیا د دې پر وړاندې عکس العمل څرګند کړی دی. نیویارک ټایمز په دې لړ کې د 2012 میلادي کال د یوې پیښې نقل کوي. ورځپاڼه وایي دوو امریکایي سرتیرو پر هلک د جنسي تیری په تور یو افغان قومندان وروسته تر هغې تر وهلو او ټکولو لاندې ونیو چې هغه پر ځان د دې تور پړه وخندل. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د لوی اختر پر رسیدلو سره د څارویو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي واړه مالونه ډېرې پاکستان ته ځي خو ځکه یې بیې لوړې شوې دي. خو د مالونو خرڅونکي بیا وایي چې له نورو ځایونو څخه د مالونو راوړل لګښت غواړي او دوی مجبوره دي چې په لوړه بیې وپلوري. زموږ همکار اجمل تورمان چې ښار ته وتی په دې اړه د څارویو یو شمیر اخستونکو او پلورونکو سره خبرې کړې دي.
وای کله څنګه کله څنګه راغلو دلته د څارویو بازار ته چې له نږدې د اخیستونکو او خرڅونکو څخه وپوښتو چې د مالونو بیې څنګه دي. ور به شو دوی سره به له نږدې خبرې
مانو عارف د لغمان ولادت کرغی ولسوالی اوسیدونکی
عارف جاره دلته اوسیږي او کدارې د لغمان نه راوسی لري خرڅون لپاره
لغمان نه راوسی خرڅون لپاره
لغمان نه په څو دی دا دا خوسی په څو دی
یاره دا مختلف نرخونه لري نو دا 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 ودر زره په دا 500 زره زره کم رقم دي 300 زره 200 زره 500 زره
د پخا په پرتله باندې څونه ګران شوی دي پخا په څو دا په زیاتر د پاره نرخ پورته شوی دی نه دی پورته شوی
یاره نو مال د اخر لپاره خامخا کې ما ته کیږي زګه ټول خلک هم د اخر ساتلی
نو تاسو هم خلک د خو ګوت نه نیسې نو چې په پله په لاس په شله خرڅوي څنګه
ماشالله نه خرڅو مونږه مخیستې دي مونږه مخدو وسالته اخلو هم څه کې ما ته کیږي ټول مال هرڅه ساتلی خو نه ته ساتلی مصرف په کړای البته چې ما د کیږي اختر د ټول خلکو ساتلې و سالته جکسي مونږه یې راوړو خو مونږه مې زړه پیګا ته راوړو
څو دی راوسی څو یې خرڅ شي تر اوسه پرې
دا را خرڅ کړو کوم څه سلام نه دا اوس روسم تاسو ته غدري مال راوستي او یو څلور نورمال ته ولاړ دي کور کې
نوم یې مګول محمد دا
او کوم دین راغله
زله شمال چمن نه
شمالي نه
او شمالیونی سم زه شمالي
دا مال له شمالي نه راوړې دا پڅو ده
15 سال بغزار
دا خوري شوخ ده
شوخ وینو
پڅو ویله
15 سال بغزار
اخر پڅو
اخر 3 سال وی
اخر 3 سال وی
زمانوم نجيب الله ده کابل ولایت نه ما پچا قلای وزیر آباد کې اوسېږم
څنګه راغلی نن دلته
نن راغلی په خاطر دې قرباني سی او پس مو سو اخلي د قرباني لپاره
څنګه دي نرخونه څنګه دي
ولا نرخونه ډیر جګ دي
جګ دي
ډیر جګ دي
ته په خوا پرتل چې ته فرق کړې
په خوا په پرتل را فکر کوم چې 50% دی فکر کوم چې دي
اوس په څو درته وای دا په څو درته
اوس پاروس کله ما یو پس اخشته په یو لاس نیم زره هغه په څو اوس په 3000 په 9000 روپۍ دی به
نو څه وای داخله ټول دې نګران
دوی وایي مال نه پیګم خو ما خلک چا نه واورې دوی وایي مال پاکستان خواته ځي
مان پاکستان شي
پاکستان خواته ځي
ها
سګل مال پاکستان ته ځي
دا لمړی ځل نه شي د اختر پر رسیدلو سره د مالونو او څارویو قیمت لوړی خلک شکایت کوي چې هر اختر کله چې څوره دې اختر لپاره پاتې شي او دوی غواړي چې د قربانۍ لپاره مال راوونی سي نو د مالونو قیمت لوړ تللی وي دوی دا هم وایي چې باید داسې ومرجوي چې د دغه څارویو او یا دغه مالونو قیمتونه کنټرول کړي. اجمل تورمان آزادۍ رادیو کابل
طبیعي پیښې پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وګړي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماقام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو
د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون د غیر قانوني کډوالو د ویش پریکړه لیک تصویب کړ. د اروپا د ختیز او مرکز یو شمیر هیوادونو له دې پریکړه لیک سره مخالفت کړی دی. فرشته جلال ته ریپورت لري.
د ختیز او مرکزی اروپا د یو شمیر هیوادونو له جدي مخالفت سره پرون د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس به اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال په هیوادونو وویشل سي. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر جین اصل بورن چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل موږ دې پریکړه لیک د متن د برابرولو لپاره ډیر کار کړی. دا پریکړه لیک زما په باور د ټولو د صلاح لمخې جوړ شوې ده. موږ فکر کوو چې د هیوادونو پرستازو به مثبت اغیز ولري. اصل بورن پر ټویټر وویل چې اروپا ته د ورغلو یو لکوشل زره غیر قانوني کډوالو د ځای پر ځای کولو پریکړه په لوی اکثریت تصویب شو. خو د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر پر نو ویل چې دغه پلان ته منفي رائے ورکړې ده. هنګری، رومانیا او سلواکیا هم هغه هیوادونه دي چې له دې پرکلیک سره یې مخالفت څرګند کړي او منفي رائے ورکړې ده. خو فنلند ممتنع رائے ورکړې ده. اروپا تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یو اربیا د غیر قانوني کډوالو لستر بحران سره مخامخ ده. په وروستیو څو میاشتو کې زرهاو کورنۍ چې له سوریې، عراق او افغانستانه تښتېدلې په غیر قانوني لارو د اروپایي ټولنی غړو هیوادو ته رسیدلې دي. له بل پلوه د کرویشیا صدر اعظم له سربیا غوښتنه کړې چې کرویشیا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره هغوی د هنګری او رومانیا په لور برابر کړي. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو روان بحران د اروپایي ټولنې په رهبرانو کې جدي بحثونه پورته کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې ګڼ شمېر کډوال منلي، څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې یوازې هغو کډوالو ته پناه ورکوي چې په خپلو هیوادونو کې د جګړې له امله تښتېدلې دي. مرکل وویل چې هغه کسان به چې خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له امله پرېښي او اروپا ته ورتښتېدلي نه منل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په وروستیو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل او وی ویل چې هیواد یې د سوریې او یا زره کډوالو ته پناه ورکړي. جان کیری ویل چې راتلونکي میاشت به هم د سوریې 15,000 کډوالو ته پناه ورکړي.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه خبرېږي. خو اوس له سید کمال شاه عارف څخه د مهم خبرونو لنډې زورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل وایي موږ د بچه بازۍ په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسي نه لرو. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو لوی څارونکی جان سوبکو وایي امریکا پر دې سترګې پټوي چې د افغانستان ستونزې د دې هیواد پر پولو اوښتې دي. د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورټي او ترانزیټي بندر د پروژې د متن د بشپړولو په اړه خبرې وکړې. په جوزجان کې امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبانو دوه تنه بزګر چې د دې ولایت مرکز ته د سودا لیږدول پر مهال تښتولي وو وژلي دي. د اروپای ټولنې د غوړو هیوادونو د کورنوي چار وزیرانو پرونسې شنبه د 160,000 غیر قانوني کډوالو د ویش له هيا تصویب کړه. د امریکا د دفاع وزارت وایي په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی. او د چین ولسمشر شي جی پینګ پرون امریکا ته ورسید.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ وسیدونکو قاری عبدالاحد ته ځانګړي شوي چې د غیر مسولو وسلوالو نه شکایت کوي. دا وایي چې لڅو مدیر په دې خوا د تخار په شکمش ولسوالۍ کې خلک د غیر مسولو وسلوالو کسانو لخوا زورول کیږي.
زمانم قاری عبدالاحد د تخار ولایت
مشکل مو څه ده؟
زمون خلک چې د خصوصاً د شکمش ولسوالۍ خلک چې دی کنه ډېره د امنیتي مثلا د بدامنی سره افریقایي اواز امنیتي په شکمش کې ډېر خراب دی. خاصتاً د افراد مسلې غیر مسول په لاس نه یا مثلا خاصتاً د اختطافګر او قاچاقچی په لاس نه ډېر پتنګ دی. د شکمش خلکو ډېر په تکلیف او پرنګ عذاب اخته دی.
دوی څه ستونزه جوړوي؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
مخکې تقریبا یو دوه ورځ مخکې یو دکاندار بیچاره چې خپل دکان کې و بنا په کومه مشکلات په خشونت شخصي چې لرله هغه بیچارهګان یو افراد مسلې غیر مسول راغله د بولسوالۍ په مرکز کې هغه بیچاره ووژل. تقریبا هلته امنیتي کسان هم ولاړ و. تقریبا 30 ډېر کسان هغه متاسفانه هغوی کوم اقدام ونه کړ. هغه یو سړی د ډېر حکومتي سړی ننده د ډېر کسان هغه نه وتښتېده موافق شو هغه فرار وکړ.
دغه سړی ولې وجلو؟ کومه دښمنی ورسره لرله؟ څنګه یا بې ګناي وجلو؟
نه نه نه، هیڅ دښمنی نه و، هیڅ دښمنی نه و، بېخي دلیل بېخي موجود نه و. بس تقریبا یو دوه میاشت مخکې هغه کور په مخامخ کې هغه سړی چې دا وجلې مثلا هغه په کور مخامخ کې یو هغه د تیل ټانکرونه ټانکر اور لګېدلی و، لیکن خو هغه دښمن چا چې بل کس و. هغه بیچاره بېخي غریب سړی ده، هېڅ چا سره کار نه درلود، هېڅ چا سره کومه دښمني نه درلود. بس همدغه ستونزه ده چې اشکمش خلکو خصوصا په دغه مشکلاتو کې اختیار در بدر دی.
یعنی تاسو په دې شپو ورځو کې ډېر ځورایي او خلک هم ترې په عذاب دي؟
و مخکې خو د افراد مسلح غیر مسول ډېر کوشش کوله، تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ډېر کوشش کوله چې ځان پټ ساتي. اوس تقریبا شپږ میاشت نه دیخوا دلته د افراد مسلح غیر مسول بېخي ډېر شوي دي. شپه ورځ د پله دې پله ګرځي خلک، ځورایي خلک په تنګوي. هره ورځ موږ شاهد چې دلته په اشکمش کې یو سړی وژل کېږي، دربدری بیخی زیاده ده.
تاسو په سیمه کې نور کسان هم شته چې دې ته ورته شکایت ولري او داسې ستونزه ولري؟
وو زمونږ په ولسوالۍ کې ډېر غریبانان دي، ډېر کسان دي چې دلته زورولې، دلته دربدر دی. هغه مثلا ډېر کسان دي چې هغه پر سر ظلم شوی دي، لیکن هغه بیچارهګان چې خبر نه لري چې تاسو دومره یو خدمت مثلا د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي چې مثلا یو د ټلیفون شماره ده خصوصا راډیو ازادي نه، هغوی بیچاره ګان ډېر خلکو دې نه خبر نه دی چې تاسو داسې یو شماره جوړ کړئ د خلکو مشکلات، د خلکو پیشنهاد او انتقادونه دلته اورېدل کېږي. هغوی بیچاره خبر نه دی. که خبر شي انشاءالله د اشکمش خلکو نه، د اشکمش خصوصا زما اشکمش خلکو ډېر دی چې دغه ستونزه لري چې تاسو سره مطرح کړي. دغه طالبان ډېرې دي، بس د طالبان د وجود نه افراد مسلح غیر مسول د دې ځای نه استفاده کوي.
تاسو کومې حکومتي ادارې ته مراجعه کړې؟ له هغوی سره مو دا مسله مطرح کړې ده چې دلته داسې یوه ستونزه شته؟
ما خو دغه مشکل چې دی زمونږ خلکو خصوصا اشکمش خلکو ډېرې دا ستونزه خپل خاصا د محلي ولایتي مقامات سره مې ډېر شریکه کړي. ورته مې ویلي د اشکمش خلکو هره ورځ تخار ته ځي راځي، مشکلات ورته وایي. بس متاسفانه ډېر کم توجه کېږي. دا مشکلات د مانه شروع دي، ټول اشکمش په سر کې دا مشکلات را روان دی، د دربدري را روان دی دلته په اشکمش کې. خدای وکړي چې تاسو زما مشکلات مقامات سره مطرح کړئ چې
موږ دغه ستونزه د تخار ولایت د امنیت له قومندانۍ سره طرحه کړه. د تخار د امنیت قومندان وایند خلیل الله اسیر په ځواب کې ویل
اشکمش ولسوالی عمر د بغلان ولایت او د کندوز ولایت، هلته منطقوي مشکل ستونزه ډېر دی او د امنیتي ارګانونه هلته مستقر دی. هغه روزم په مبارزه کې د تامین امنیت د خلکو دپاره دی. او دلته یو مشکل اساسي دا ده چې د اشکمش په ولسوالي کې د بخوا هغه قمندانان، هغه جادي شخصیتونه، هغه خلک چې پخوا قمندانانو مسله و، دوی په خپل په منځ کې یو سلسله مخالفت لري. همدغه مخالفت کې ستونزه ده چې خلک د هغې نه همیشه شکایت کوي.
اسیر صاحب، دغه خلکو چې له اشکمش موږ ته تلیفون کړی، خپل مشکلات یې ویلي، دوی وایي چې کله د امنی قمندانۍ یا ولسوالۍ ته ځي نو د دوی مشکل ته چندانې پاملرنه نه کېږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو دا مسله تاییدوئ او که نه یې تاییدوئ او وایئ چې حکومت له خلکو سره همکار دی، نو ولې داسې مسله رامنځته کېږي؟
حکومت بس بالخصوص امنیتي ارګانونه زموږ پولیس او خلکو سره همکار دی، همیشه رسیدي کې د خلکو په مشکلاتو باندې، په عرایضو باندې رسیدي کې. څوک چې هلته عارض شوی ده او ادعا لري په چا باندې هلته رسیږي نه دي شوی، هغه کولی شي راشي دلته مرکزي قمانداني ته، دلته ولایت کې ده، دلته قمانداني ده، امریتي امنیت ده، دلته عریضه وکړي او په هر چا باندې چې ادعا لري موږ د دې ځای نه رسیږي وکړي.
اسیر صاحب، دغه خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې یو شمېر خلک دلته ځورول کېږي، وژل کېږي او امنیتي ځواکونه توجه نه کوي، اقدام نه کوي. تاسو دا مسله څه ډول ارزوئ؟
دا خو یو شخصي ادعا ده چا باندې چې ادعا کوي، هغه د ځان شخصي ادعا ده. موږ نه تاییدوو دغه، ځکه چې دلته هلته اشکمش ولسوالۍ کې قمانداني شته، ولسوالي شته، محکمه، هر څه دولتي ارګانونه شته. خلک څوک چې عارض کېږي هغې ته رسیږي. کولی شي موږ ډېر رسانېدلو هلته، کوم قاتلونه دي، کوم غلو دي، دوی ګرفتار شوي ده، دلته قانون په هغه کې تسلیم شوی ده. او دوی کوم یو چې هلته شخصي ادعا لري، هغه مستند یو عریضه ترتیب وکړي، راشي دلته، کولی شي چې بیا د دې ځای نه رسیږي.
څه وخت تاسو ته درشي او څه ډول عریضه تاسو ته ضروري څنګه به ور سره همکاري وکړي؟
موږ ست چې قانون امر کوي هغه چې اقدامات کوو همیشه خلک لپاره موږ دلته په خدمت کې ناست یو. هغه کې ادعا لري هر څه باندې که حکومتي خلک دی که رعایت خلک باندې ادعا لري که هلته رسیدګي په دې رایز باندې نه دي سوی دی باید عریضه ترتیب وکړي مستند په هماغه ادعا باندې. په دغه تاریخ کې همدغسې یو کار شوی دی او هلته موږ په عرض باندې هېڅوک غور نه دی کړی او بررسي نه دی کړی او هغه عریضه یې راوړي دلته مناسب څخه لاړ شي هلته موږ دا زمینه برابر کړو چې دا خلک راشي دو تاریخي سره یوځای وزو هغې ته او انشاءالله چې قومندان صاحب دغې په ستونزو باندې رسېږي.
یعنې تاسو دا ژمنه کوئ چې حتما به ورسره همکاري وکړئ او د دغه غیر مسؤولو وسلوالو له زور زیاتي نه به یې وژغورئ؟
خلک هر وخت چې راشي نه تنها د اشکمش په ولسوالۍ موږ په ښار کې شپاړس ولسوالیګان دی خلک هلته مشکل لري ستونزه لري چې د هغې محلي حکومت هغې په ستونزو باندې رسېږي نه شي کولی دې راشي دلته عریضه وکړي موږ دې ځاینه چې قانون امر کوي موږ عمل هستي انشاءالله په خدمت کې حاضر یو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره د شنبې او یکشنبې په ورځو شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله ستاسو د دیونې راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. د تیرو خبرونو په تیر دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي چې د خبرونې وخت په پام کې نیولو سره ځینې درته خبرو او پاته په نورو خبرونو کې اوریدلی سي. په لومړي سر کې به د هغو دوستانو خبرې واورو چې په خپلو سیمو کې د امنیت ستونزو په اړه راستولې دي. دا برخه به د کندهار ولایت څخه د یوه اوریدونکي په خبرو پیل کړم.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په وطن کې عملیات تر سره کړی، عملیات نه دي، دغه شو بیا راپورته کړلې، سرایونه هم ګرده را نړولي دي او حیوانان یې ګرده راته بوتللې، پیسې یې به راته واخیستلې، پسونه یې اندازې مردار کړي دي، شپر وو بوتللې، شمسیان یې د خلکو څه بیا وړلې، تاوانونه ډېر رسولي. زما اشرف غني څه دغه هیله ده، ډاکټر اشرف غني څه چې دا خلک زموږ سره بند کړي، سرایونه هم را نړولي دي او مشرګاټان د میوند ولسوالۍ باندې دا مشه دا ټانجه علاقې دا ګرده مزمن خلک دي، مسکینان خلک دي، ګرد خو مټرانه لري تک را تک پر دی کوي. وسلام.
اول خو ځای درې د روزګان د ولایت تشید احساس ته ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. په ټولو نورو پلو چارواکو سمې له دا ده چې د سراو په دغه نوو ولسوالۍ کې هلته وردو مشره دي د درو میاشتو وخت کې، نو غواړم چې یا دغه وردو ته کومک ورکړي یا را انتقال کړي مخ پر دې خوا عسکر پولیس مو ټول ټکور ټکور شپه څوک لوټ کې پراته دي او د سراو د سیمې څخه د دغه ولسوالۍ څخه دروسه و ډېر کورونه تراره دي، بچان یې په دغه شور ورو کې دي. نو غواړم د دولت څخه چې یا دې جدید کومک پر دې خلکو سره وکړي، جمع دې یخ دې د خلکو بچان په دغه یخ کې پراته دي، یا دې کومک ور سره وکړي، یا دې دا وردو را انتقال کړي، دا سیمه دې لکه چې خلک خپل په کورو کې د تشویش سره وسلام.
روزګان ولایت شید اساس ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې زموږ په ولسوالۍ کې ډېره زیاته بې امنیتي ده. د امنیتي چارواکو څخه غواړم چې زموږ ولسوالۍ ته مکمله پاملرنه وکړي. السلام علیکم. زه
حکیم الله د مرچی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د مرچی ولسوالۍ کې بیا خصوصا د ستانی څخه د ستانی سیمه چې د ورور ډېره بیا حمله ده، دغه تقریبا دا څو کلونه کېږي چې جنګونه پکې روان دي. دا چې د ورور خاص د مالي پولیسو د پاسه څخه بیا حمله شوې ده او دته د مالي پولیس څخه خلک ډېر ازار، مثلا ډېر خلک ازاروي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش دی چې د مالي پولیس پر ځای باندې د مرچی د ولسوالۍ د شتانی سیمې ته ملي اردو راولي، دغه انشاءالله په وطن کې به امن داسې خلک به برقراره شي. او بل زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا هیله ده چې اشرف غني صاحب چې دی مثلا په افغانستان کې هېڅ چې دی کښېناستلی دي، هېڅ پرمختګ نه دی سوی، نو بیا څه دي دا زموږ پیغام دي مثلا دنیا ته ورسېږي.
زه سیند ځای د خوست ولایت څخه تاسو سره په اړیکه کې یم.
په افغانستان کې اتل هغه څوک دی او خلکو ته هغه څوک ورپېژندل کېږي چې ډېر خلک اتل کړي، وطن ړنګ کړي، وطن په خلکو باندې خرڅ کړي او بیت المال چور کړي، تلایي کړي، د خلکو په مالونو باندې تجاوز او تیری وکړي. په افغانستان کې هغه اتل دی او د اتل ورځې لمانځل کېږي.
بل زه منګلی تیموري د هلمند ولایت ښار ته خبرې کوم. زموږ غوښتنه دا ده چې د مساکله ولسوالي ډېره په بې امنه ده. موږ غواړو د لوړو مقاماتو څخه چې دا زموږ د ولسوالۍ ته یو متوجه شي او توجه ورته وکړي د امنیت پر برابر باندې. فقط وسلام.
سلام علیکم. زه د جراوت ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې ورور زموږ په کور کلي کې شر شور دی، جنجال دی، اوانونه دي او اوانونه اوري، خلک یې تباه او برباد کړه. د حکومت څخه دا واک وتلی دی وروره ناکړه، اوس اوانونه غورځي، وطنونه یې ګرده تباه او برباد کړه. د یارهوت درېمه سیمه چې ده د چارواکو په لاس کښې ده، دوی ایسې د طالبانو په لاس کښې ده وروره. خو دغه د حکومت دې دغه وکړي چې ولسوالي وریله کې چې دا مسلمانان آزاد شي، د لوی اختر شپې دي وروره. زما پیغام دی د ازادۍ راډیو ته ورسېږي. وسلام.
سلام علیکم. کامران مامون خبرې کوم د مروري ولسوالۍ نه. زموږ په مروري ولسوالۍ کې تقریبا امنیتي ستونزه ډېره زیاته شوې ده، او که چېرته دغه ستونزه نوره هم زیاته شي او دغه وسلوال ځواکونه په مروري ولسوالۍ باندې برید وکړي، او نو ټوله به امکان لري چې ټوله ولسوالۍ د سکون سره مقام شي. چارواکو څخه مو هیله ده چې ځان پرې خبر کړي، خو نه بیا به ډېرې بدې پایلې ولري. خدای پامان.
السلام علیکم. مرزا خان مینه پالم د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د میرویس منستا سره دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او کارانو ته دا پیغام وایم چې زموږ په کندهار ولایت کې د کار زمینه نه درسته کې نه مسایده، ځکه ټول ځوانان بېکار دي او پر کور ناست دي. دا ځوانان څخه به دغه ځوانان جوړ شي چې اغلاو ته به مخ کړي. اوس هم ځینې ځوانان په غلاو په نشي توکو اخته دي. هیلې مې د اشرف غني احمدزي څخه دغه ده چې کار موږ ته ورآباد کړي. وسلام.
ته جراوت ولسوالۍ سره خبره درسره کوم چې زموږ په وطن کښې داسې ستونزې دي چې لارې بندې دي، جنګ شروع دی، دا کردګي دغه نشته، کومک نشته چې راشي پر موږ باندې دا چال دی، لارې راباندې بندې دي، خوراکو شی نشته، لارې ګرده راباندې بندې دي، موږ مریض شی نشو. بیا والی. وسلام.
هلو، السلام علیکم. دغه زه بهګزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ موټر پر لارې د ډېرو سختو غټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د پوستو والا ټوله پیسې چېناکې وهلو او ټکول شروع یې، نو موږ د دې ژوند تېرې سیه به منه. نو موږ دا غوښتنه غواړو د حکومت څخه چې دا زموږ لارې په امن شي او زموږ لارې ایله شي. لارې ټولې بندې دي، یوه لار ایله ده، په هغه لار باندې وهلو ټکول شروع یې. السلام علیکم.
زه یو استاد د ګزو د ولسوالۍ څخه خبره سره کوم. موږ ته دې لارې باندې ډېر مشکلات دي چې د ترینکوټ څخه موږ راځو تر ګزو پورې، موږ ته په لارې باندې پوستې 50-50 روپۍ باندې موږ ته روپۍ اخلي. هم بې عزتي ژوند اثر کوي، وهلو ټکول دغه رقم یې وهلي چې بېخي وهلي.
محمد رسوم د سپین بولدک ازادي راډیو کارکوونکو ته ټوله سلام وایم. زه دا وایم چې دغه د سپین بولدک په ولسوالۍ کښې د یوې روپۍ خدمت نه دی شوی. ټولې پیسې لوړو چارواکو ته ولاړې. په دې 14 کاله کښې ولاکه 3000-4000 کوره پراته دي. نه مدرسه شته، نه یو مکتب شته، نه یو سړک شته، نه یو برمه شته. زموږ اواز یې ورسېږي د اشرف غني په دې. وسلام.
دوستانو، د امنیتي ستونزو په اړه مو ستاسو نظرونه او شکایتونه خپاره کړه. که چیرې د ازادۍ راډیو نورې خپرونې هم واورئ، نو دغه موضوع تر ډیره په بیلابیلو پروګرامونو کې تر بحث لاندې نیول کیږي او په یو نه یو ډول ستاسو غږونه تر مسؤلینو رسول کیږي چې ځواب یې تاسو اورېدلی او یا یې اورئ. ازادۍ راډیو په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره په خپله له ولسمشر اشرف غني سره یوه ځانګړې مرکه هم درلوده چې له هغه سره هم د هېوادوالو بیلابیلې ستونزې شریکې شوې دي. غواړم د ولسمشر غنی د خبرو یو برخه تاسو ته دروړم چې د هم ستونزمنی خو په دې برخه کې د خلکو پر همکاریم ټینګار کوي د تاسو د هم د ولسمشر څرګندونی
من امه کار د ولس کار او معیار د قضاوت د ولس خواله او خیګنه زه له خپل الوزن راضیم نتایج د کار نه راضی نه زکه چې د ولس وختنه د یو الارخیس بدلون دی پاره دی هر الارخیس بدلون دی پاره مکتهدا بیخی اما وخت چې تهدا بگدی او ولس غواړی چې پوره تعمیر وګوري منځ کې یو فاصله ده نو هغه شی چې ولس نګوري هغه سوی دی چې انشاءالله تعالی افغانستان له درې انتقالی پړاونه سیاسي انتقال نه امنیتی انتقال نه او اقتصادی انتقال نه بریالی وبوس اما موږ جدي ستونزې لرو او د دې ستونزو حل یوازې ما کار نه ده د ټولو افغانانو کار ده اتحاد غواړي اتفاق غواړي تمرکز غواړي چې موږ وکړی سو هغه بدلون چې ولس غواړي ترسره کړو او انشاءالله دا به په راتلونکو کلونو کې ترسره کیږي
دوستانو د ولسمشر اشرف غنی د خبرو یو برخه مو واوریدل چې د خپل کارونو په اړه کړی و بیا هم ورزو د یو شمیر نور اوریدونکو پیغامونه ته چې د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستګه کې پرې شې دي لمړی د هغه دوست خبري اورو چې د پوهنې او تعلیم په اړه غږېدل دي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زموږ غرض د معارف پر وړو مقاومتو ته ورسیږي څرنګه چې په یو مکتب کې تخته وجود نه لري او کني استاد رسمي چې هغه مسلک معلوم نه وي د کیمیا د ریاضي انګلیسي په لحاظ فزیک د دغه مکتب د راتلونکي حال څنګه وي او په دوامه مرحله کې کوم وخت چې کني استاد او مکتب ته ورځي هغه په نمیاسې کې معاش نه لري
زدا زادیر دوت سلامونه وایم ز یز محمد د پاریاب د دولت آباد ولسوالی څخه ما د زادیر دوت سره خوښ یم چې ما ځغ تبلور مقامات ورسی زموږ د پاریاب د شولدرا په ولایې په ناوه کې و کال کې چې شووندې باندې مکتبونه باندې هیڅ نشته معلمانو زورواکي هغه سم اشرفي خوري په خپل او هیڅ نشته نه خزباسته نه شېستر دولت یې را خوښ دي دا په شه ارتیا او ځایته چې ارتیا یو پر هغه شانو مصرف کې مدا و ډیر شي او سلام خپل په ما
بلې السلام علیکم زار اقول دا لوګر ولایت د ازری ول سوالی او سیدن کوي پیلن دې ما پرله بیخ نه خبرې کوم دا حکومت ته مونږ ولا ایران دی چې ار اورس چوټی ار وا چوټی دا دې مسو چوټی سوالاره پېم چوټی دا دار ربانی چوټی دا من ځان ته روزی نه زګټلې ار اورز کله جمعه راسي کله ورو ورو اشرف غنی را چوټی سي جلال آباد تلاشی لارې درولي دی لارو پر دې دولت سره ترانسپورټ باندې رشخان شروع کړي پنځه ورځې دلته ولاړې او سرخن کې پاکستان چوټی دي شنبه یک شنبه پر از جمعه پر د افغانستان بیا د مې بر د قراسي دلته دی وځري دې حکومت ته مونږ نه علاقه دي دا حکومت دی حکومت کوي کام پرستی کوي دا دا خو دا پاکستان کې دا هغه خلک منسوي دي یو راځم ماونه لید چوټي دا تورخم کې ما یو راځ چوټي ونه لیدل به خبر کې میونه لیدل اما دا پاکستان خپلواکي چې ما یو راځ چوټي په کال کې خلاص افغانستان کې د خپلواکۍ څلور ورځې چوټي خو ځکه خیال هغه خو خپلواکۍ د افغانستان باغې موږ هم خوشاله یو پنځه ورځې لسی دا لري مسو چوټي سو دا لري رباني سو دا لري پویم سو او دا لري بل شي سو مطلب وطن دی خو لا که زمي دي ته دولت و امنه دولتي له توکم من ځان ته روزي نه سوګه روزي تایران یو او دا په من نه دا رښخن نه وي او اوس بیا درول یا بل اور بیا درول یا بل اور بیا در دي دولت خو رښخن شروع کړی ترانسپورټ پورې څه کار را ترانسپورټ پورې خو مرګ به کارون لري لاري دل تبان نکا لاري دل تبان نکا لاري دل تبان نکا لاري دل تبان نکا نو خو ځان ته روزي نه سوګه په دې مې په دې دوه میاشتو کې بده یو میاشتو ټیکړي د اختر لمنځه انور مخ نه نیسم السلام علیکم و رحمت الله
السلام علیکم دا غدي کابل بانک په حساب باندې کوم دی یو دیس نمبر ولو مخ کې به موږ دی یو دیس نمبر وته تلفون کاو هغه به متاسف خپل حساب یا اکاونټ په اعتبار باندې معلومات راکول هغه به لمو چې دونه حساب ګرځاو د خبرو په اندازه باندې څومره چې به خبري وکولې امام تاسو پانه چې بیا دوی لمو سره اوس داسې او چلند کوي کله مجتمع جواب راکړي یو دیس نمبر جواب راکړي کله جواب نه کړه پدن هغه ونیمی افغانۍ حتما دی ګرځوي بعضی وخت 100 افغانۍ ته ورسی بعضی وخت 100 افغانۍ ته ورسیږي چې څنګه ده چې انځه کلمې اضافه سره وکړي هغه پیسې اضافه کیږي هتا داسې وخت راغلی دا چې درې وسلور وای نه ورته دی ورځ زنګ والی دا نور ورونه ورته دی ورځ زنګ والی دا چې فقط یو اوتومات ماشين یې کوي دا یو جواب درکوي نور هیڅ شي نهسته او په دې باندې حساب درځوي د 1250 ګرځوي دا ډېر غټ ظلم دغه جبر دل دی افغانانو سره د کابل بانک د یو دیس نمبرو باندې دغه ظلم له موږ سره کیږي کله ته هر شبکه په دې کې داخله ده د مخابراتو له چارواکو چې زموږ داخله ده چې دا کنټرول کې دا خپل د افغانستان غریب خلک دي خو یا مالیمان دي یا ملزمان دي یا نور داسې خلک دي چې هغوی تنخوا اخلي دې ته تلیفون ورکوي د دې په یوازې چې دوی له هغه کې غلا کوي مطلق غلا ده.
محترم دوستانو ستاسو نظرونه او شکایتونه مو د خبره کړ بیا هم یادونه کوم چې د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو کې ستاسو مختلف استونزې د هغې برخې له چارواکو سره شریکې سوي دي او دا بیا هم تکرارو ترڅو د غستونزو ته یو حل لاره پیدا سي. د خپل پښتونونو د ځوابونو لپاره د ازادي رادیو خبرونه تعقیب کړئ او یو بل یادونه هم کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې تاسو راغلي پیغامونه خبرو. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره درته اعلانوو در سره ویلې کئ او بیا هم موږ ته زنګ ووهي ستونزې مو راسره شریکې کئ چې په ګډه د حل لار ورته پیدا کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-1-6 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
الوزم هو زريرا تراوڑا الوزم هو زريرا
غريرا ترى اوڑا قد من زغريرا ترى